سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په خبرونو کوو. په کندوز کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو د کندوز ولایت د عامې روغتیا ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه چهارشنبه له غرمې وروسته د امام صاحب ولسوالۍ د کهنه قلعه په سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي یو موټر چې پکې واده ته په لار ښځې او ماشومان سپاره وو له سړک اوښتې او په چپه کېدو سره یې خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. یو 8 ماشوم مړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه نور ټپیان شوي. د دې پیښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او ډېر سرعت ښودل شوی. یادونه وړ ده چې د دې پیښې د ډېرو ټپیانو روغتیايي حالت هم د اندېښنې وړ دی او د نورې درملنې په هدف له امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندوز حوزوي روغتون ته لېږدول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي راتلونکو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغې ادارې ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل که دغه مرسته ور ونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو سره هم د خیر ښېګڼې چارې ودروي.
د دې لپاره چې موږ خپل د ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکړو راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لرو. د بل سخت ژمي په رارسېدو سره په میلیونونو نارینه ښځې او ماشومان به وږي شي. که چیرې د WFP خواړه دوی ته د واورې ورېدو له مخه تر مخه ونه رسېږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیونو څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس ایران ته د افغان کډوالو په تګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي قومی دولتي اژانس ایرنا ته په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي په لومړي ګام کې پر دوی او بیا پاکستان ناوړه اغیز کوي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران سفیر هغه هیواد ته د تللو افغان کډوالو کره شمیر نه دی یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال 1 میلیونه افغانان کډوال دي چې ډیره برخه ایران او پاکستان کې دي. د کابل په هوایي ډګر کې له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته د کډوالو د نړیوال سازمان IOM دفتر بیا کار پیل کړ. باختر اژانس د طالبانو په واک کې د کډوالو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس ویلي دا دفتر پرون پرانستل سو. په خبر کې راغلي چې د IOM دغه دفتر د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه په هوایي ډګر کې د ستنیدونکو کسانو د ثبت او راجستر چارې مخته وړي. معلومه نه ده چې دغه دفتر ستنیدونکو افغانانو سره مالی مرستې هم کوي او کنه. د کډوالو نړیوال سازمان دغه دفتر پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال ویجاړ شوی و چې اوس له رغولو وروسته بیرته فعال شوی. د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې دریو یو ورځنیو یا 5 اووره لوبو ته 18 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په خپله ویب پاڼه د غوراوي کمیټې د مشر انضمام الحق په حواله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې د لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه په سریلانکا کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ 2 ورځې وړاندې د حشمت الله شهیدي په لوبډل مشرۍ د پاکستان په وړاندې دغو لوبو ته خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړي. افغان لوبډله پرون له غرمې وروسته د دغو لوبو ته د چمتووالي په هدف سریلانکا ته ولاړه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینینډس د قرغزستان د ولسمشر غوښتي چې له روسیې سره په معاملو کې نړیوال بندیزونه په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې باب مینینډس پرون چهارشنبه په یو رسمي لیک د قرغزستان له ولسمشر سدیر چپاروف نه دا غوښتنه کړې. دغه امریکایي سناتور ویلي پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې نړیوال بندیزونه لګول شوي، خو په خبره په دې موده کې قرغزستان له روسیې سره صادرات او واردات په ډراماتیکه بڼه زیات کړي. د مینینډس په خبره قرغزستان له روسیې سره د بی پلوټ الوتکو، د الوتکو د ټوټو او د وسلو د پرزجاتو سوداګري کوي چې په خبره دا تولیدات تر بندیزونو لاندې دي. د قرغزستان ولسمشر سدیر جاباروف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د روسیې او چین په څیر هیوادونه په قرغزستان نشي متکی کېدای. او د روسیې د بیړنیو خدمتونو اداره وایي موسکو ته نږدې په یو فابریکه کې د درنې چاودنې لامل د بی پیلوټ الوتکې برید نه دی. په دغې فابریکه کې چې د موسکو په 70 کیلومترۍ کې پرته ده پرون چهارشنبه د چاودنې او اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د شپږو ټپیانو وضعیت نازک دی او د روغتون د بیړنیو مراقبتونو څانګې کې بستر شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د دوه خبرونو تفصیل هلته ولولئ. را به شو اول مطلب ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي کې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو ته هم د خیر ښېګڼې مرستې ودروي. په افغانستان کې د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویل دوی په بیړنۍ ډول یو سلو لسو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې لري پروتو ولایتونو کې څه باندې درې میلیونه کسانو ته خوراکي توکي زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر له 9 میلیونو اوښتی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا اړو افغانانو ته د مرستو د کمولو خبره کړې او خبرداری ورکړ که پیسې ورونه رسیږي د ښځو او ماشومانو په ګډون به میلیونونه افغانان وږي پاتې سي. افغانستان کې د دغه پروګرام ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 8 میلیونه اړو افغانانو ته د دوی لخوا د مرستو رسولو چارې درول سوي دي. ښاغلی امانی وایي که بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي اړ کېږي چې د بشري مرستو کچه نوره هم راټیټه کړي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 میلیونه خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سمدلاسه 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که چیرې نوې مرستې ترلاسه نه شي موږ به په راتلونکو اونیو کې دې ته اړ شو چې لا حد نور د خوراکي توکو کچه ټیټه کړو او د هغو خلکو شمیر هم راکم کړو چې پلان دی ورته د خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
امانی وایي د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي د ژمي پر مهال د بېوزلو او اړو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې وروسته له هغې ټکنۍ سوې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو او په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وایي اوس مهال 1.4 میلیونه میندې او ماشومان افغانستان کې د هغو موادو له مرستې بې برخې سوي چې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. لدې سره هم مهاله د ناروی د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې 15.3 میلیونه افغانان بشپړ خواړه نه لري. د هغه په خبره لا افغانستان سره د مرستو د کموالي له کبله د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. ایګلن پخوا تر دې د ناټو غړي هیوادونه تورن کړي وو چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې 1.5 میلیارد ډالره پر پوځي عملیاتو لګولي خو اوس هلته هغو خلکو او ماشومانو ته پام نه کوي چې خوار ځواکۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت د نړۍ په کچه جدي بللی او ویلي دي چې د وضعیت د مهارولو لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. طالبان بیا د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بولي خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې په تیرو 2 کلونو کې لسګونه زره افغانان بېکاره سوي او له دغه هېواده لا هم د کډوالو څپه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:19
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي د طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کول پکار نه دي. خو په فراه او بغلان ولایتو کې ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومي او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی. د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو دغه بندیز غیر شرعي او غیر منطقي بولي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو لوري لدریم ټولګي څخه د پورته انجونو پر زده کړو د بندیز لامل اندېښنه ښودلې. مایکل مکال د سشنبه پورز په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري ترمنز لا لیدنې واځي 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونی خونځیو ته لتلو منع کړی دي. د مکال په وینا طالبانو په خپل کړنو سره وښودل چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل پکار نه دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې وی سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي تونزله عمل نوم او غک په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د هغه دوه خويندې چې عمرونه یې لاسو کلونو کم دي دغه ولایت کې خونځي ته لټګ منه کړی دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمیر نورو سرچینو چې د نوم لا څرګندولو ډډه کوله ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو پاړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او پخت خو جواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بیا پرانستلو پاړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د خزو د حقونو یو فعال زکی صدیقی ازادي رادیو ته ویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او نامنطقي ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په اند له سکدو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پارسي چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعال ده، پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
طالبانو
هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي، او دا هماغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنا چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي ته بیايي او د افغان نجونو راتلونکی تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بل کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
سپینه مانی وای د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاري. دا خبره د سپینه مانی د ملي امنیت ویان جان کيربي پرون خبر اعلان ته کړی. دا په داسال کې د پاکستان صدر اعظم پرون پارلمان ته ورسته وینا کړې او د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د غیواد کې د لنډمال حکومت د جوړېدو سلا مشورې روانې دي. تفصیل اسد الله لودین اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کيربي وایي دوی په پاکستان کې هر ډول کړنو په ځانګړې توګه تاوتریخجنو فعالیتونو ته اندېښنه لري. کيربي پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل تاوتریخجن فعالیتونه د پاکستان ثبات او د یو شمیر نورو هغو هیوادونو آرامي اغیزمنوي چې دوی ورسره ګډې ګټې لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې کيربي ویلي دوی د پاکستان تحولات له اندېښنې سره څاري. امریکایي چارواکي دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې پاکستان اوس مهال له سیاسي او اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبې په ورځ پارلمان یا قومي اسمبلی ته وروستۍ وینا وکړه او په خبره یې د اګست په نهمه ولسمشر محمد عارف علوي ته د پارلمان د منحلولو یا ړنګولو په هدف لیک استوي. هغه د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل
مری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جا
دی وای زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تیر شپارس میاشتې وي. دا شپارس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سخت وي. په ټول سیاسي ژوند کې ما دومره سخت وخت نه ولیدلی. هغه هم داسې مهال چې هیواد په لوړه کچه له انفلاسیون سره مخامخ دی او د تیلو بیې ورځ تر بلې لوړیږي.
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
د ازادي رادیو مشال څنګه لیکلي د پاکستان له قانون سره سم ک ولسمشر د پارلمان د منحلېدو په هدف د صدر اعظم لیک په اته سلوکتو ساتونو کې لاسلیک نکړي، نو قومي اسمبلی یا پارلمان به خپل منحل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت به په پاکستان کې ملي ټاکنو ته زمينه برابروي. د پاکستان دولتي رادیو پرون د اگست 9 په راپور کې د صدر اعظم په حواله لیکلي چې د لنډمهاله حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. له قانون سره سم د پارلمان واکمن او مخالف ګوندونه په شریکه د لنډمهاله حکومت چارواکي ټاکي. په پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15 شوي و چې په نتیجه کې یې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی و. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالف ګوندونو د عدم اعتماد د تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظم لری کړ او پر ځای شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوی مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1993 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خونړی برید د جولای په 1 په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو چې 3 کسان پکې ووژل شول او 100 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سختدریزو ډلو د ورته خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزانی ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ 800 به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته، اوبه نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده، په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنې په نشتې حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت خوشحلو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو پدې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمي څېړنې وجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په 13 کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي دي.
شعر لرو.
هغه شپه په سيزړه تنګې چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې لمنې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعره وشوه.
شایسته ظلم و راځي د سره سوتن جوړ کړي راسي ګلشن.
له ډاکټر اکرم ملکسي سره شهیدلی یو.
دا وی خې ډکشنری لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت تر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم درو کده دې خبري مجلې تر پایا را سره وي. ستر خوشحال وایی یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوي دا درې مینې د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو پنځه ورځنۍ نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکي شریفې حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یوه میرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یوه واټ پر سر د کتابتون پنځه ورځنی نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یوه تنظیمونکې شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون مو ځکه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي، څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي، خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونو لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغلی حسارول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټول نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیلو کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو دا نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت
نندارتون جوړېدل ډېر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولای شي انسان خپل موخو اهداف ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمل شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهداف ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې له زده کړو لري او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دي.
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتې شو. په ننګرهار کې نوې کتابونه چاپ شوې دي.
د هاشمي سیړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي. په دغو کتابونو کې د لومړني کتاب په ډول چې زه غواړم له تاسو سره یادونه وکم هغه شیرپوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پوخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په خوونې روزنه پوهنځي پښتو څانګې کې او همدارنګه د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوې ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي. نو دا همدغه اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري. د شیرپوهنې د کتاب په حق لبا زه دومره وایم چې دا کتاب یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډیر ښه خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شیر په برخه کې چی ضروری دی یو توازن ساتل شوی دی او همدارنګه د شیرپوهنې په برخه کې د دیوانی شیرونو او همدارنګه د ولسی شیرونو او د منصور شیرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی.
د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زینومیږي. دا کتاب په 1200 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منځپانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورځنې استفاده کېدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستلو ته ضروری دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد ډاکټر یار محمد یزال محصل و. دا په هغه وخت کې لیکل شوی. دا کتاب هم په 1200 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 300 مخونه لدی. د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنریت، خلاقیت او همدارنګه د منځپانګې له مخې، شکلي جوړښت له مخې د ده پر شعرونو باندې خبرې شوې دي. څلورم کتاب چې زمونږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1200 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه یا د ادبیاتو فلسفه، یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډیرو ښو کتابونو څخه دی چې د ډیرو ښو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1200 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمی صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځوان لیکوالې لیمی ودان سره شخیدلیم. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر لمایندو داده چې له ماشومان سره په کتابونو خبرې وکړي، هغه ته کتابونه ولولي، د کتابونو په انزورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټور وي. موږ به راتلونکي نسل داسې وروزو چې په ځل کې د کتاب لپاره مینوي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټې او یا هم ماشومان ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومان لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. ای کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لوي خلې بلې خلې ته راشي، مخبل دوستان، ملګری، خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره، د راتلونکي نسل لپاره ډېر زیاته ګټور وي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده، نو ښه ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر مې هم اخیستې ده چې څه شي دا کیسه لیکلو ته هڅولې ده. خو سمدستي شعر لرو د حمیم جلال سي نظم د دوی په شخ.
ته مې پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم، له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم. هغو شپو پسې زړه تنګی چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې می یادېږي چې لمنې خبر نه وم. کله کله می پزړه